کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده زه خلیل خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ځینې پرمختګونه سوي دي خو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا جدي ګامونه نه دي اخیستل سوي. زلمی خلزاد په یو ویډیوي پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا رسنیو ته لیږل سوی ویلي چې لا هم د جګړې د پای ته رسولو او تلپاتې اوربند په برخه کې پرمختګونه نه دي ترسره سوي. نوموړي زیاته کړې چې کچیرې په ټولو وړاندې سوو مسایلو توافق ونهسي پر بلې هرې مسلې به هیڅ هوکړه ونهسي. خلیلزاد وویل
قدمهای اول گرفته شده در بحث درباره خروج قوای خارجي از افغانستان، در بحث از اینکه افغانستان خطر به دنیا نخواهد بود در آینده.
د سولې په برخه کې لومړني ګامونه اخیستل سوي دي. په هغه کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو موضوع هم په بحث سوي دي چې په افغانستان کې به په راتلونکي کې افغانستان به نور نړۍ ته خطر نه وي، خو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لا هم د افغانانو ترمنځ مذاکرات په برخه کې جدي ګامونه نه دي اخیستل سوي. هغه وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو وخت رارسېدلی دی او زیاته کړه چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې سي. خلیلزاد دا څرګندونې په داسې مهال کې کړي چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ د دوهې ناسته چې ټاکل سوي وه روانه اونۍ ترسره سوي وایي د ګډونوالو د شمیر پر سر د ناندرو له امله لغوه سوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او په کامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر پر تاریخ د وزیر اعظم عمران خان تورونه رد کړي دي. نوموړي پرون ماښام مشال رډیو ته وویل پښتون ژغورنې غورځنګ د ولس د بنیادي حقونو او امنیت ټینګولو غوښتنې کوي. علي وزیر دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې دي چې صدراعظم عمران خان د اپریل په 24مه په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم اخیستو پرته پر هغه تور پورې کړ چې ځینې مشران یې په سیمه کې ګډوډي ته لمن وهي. عمران خان داسې وویل
ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں لوگ ہیں جو نوجوانوں کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ جو لوگوں کو تکلیف ہے.
دلته ځینې خلک دي چې ځوانان د سیمې ګډوډۍ ته هڅوي چې په دوی کې عام ځوانان بیا سم دي، خو د دوی ځینې مشرانو له د بهره پیسې راځي او دوی ځان د ځینې ګوندونو چې خپله درغلۍ ژغورل غواړي او ساتل غواړي د هغو هم مرسته هم ورسره ده. علي وزیر وایي چې د پاکستان حکومت دې بې پرې پلټنې وکړي او که دا یې ثابته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته له بهره پیسې راځي او یا اخیستې وي، نو له کلونو سره سم ورته سزا دې ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې مکسیکو امریکا ته د هغو کډوالو د راتګ مخنیوی نه دی کړی چې د دې کوشش کوي چې امریکا ته راسي او د هغوی د مخنیوي لپاره جالب اقدامات نه دي کړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي نه یوازې دا چې مکسیکو د دغو کډوالو په معنی کولو کې جدي اقدامات نه دي کړي، بلکې په دې وروستیو ورځو کې د هغه ملک عسکرو په سرحد کې په امریکایي عسکرو پسې ټوپک هم راوچت کړی دی. هغه وایي چې مکسیکو باید د خلکو په معنی کولو کې دې ته متوجه وسي چې موږ به مجبور شو چې د سرحد هغه برخه بنده کړو چې دغه کډوال پرې راځي او هم به سرحد ته نظامیان واستوو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د مکسیکو عسکرو زموږ د ملي ګارډ په عسکرو سی ټوپک به لکه ملت راوچت کړی دی او دا ممکن په سرحد کې د مخدره موادو د قاچاق بران دوی و تاکتیک برخه وي. هغه له ټرمپ وایي دا به ښه وي چې بیا دغه شان پېښه تکرار نه شي. د امریکا او د مکسیکو ترمنځ تشنج د اپریل د میاشتې په 14مه هغه وخت پیل شو چې د مکسیکو عسکرو یو شمېر امریکایي عسکر د ټوپک په زور تلاشي او زندانی کړل.
د شمالي کوریا مشر کیم جون اون پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې ته رسېدلی دی. کیم جون اون به د روسیې او ولسمشر پوټین سره وګوري. کیم جون اون له خپلو ځینو حکومتي او پوځي چارواکو سره په ګډه په یو خصوصي ټرین یا اورګاډي کې د ولادي وستوک بندري ښار ته د چهارشنبه په ماښام ورسید. د روسیې د ولسمشر ماڼۍ کرملن سیکرټر یوری اوشاکوف د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د کیم جون اون او د ولادیمیر پوټین د پنجشنبه د ورځې کتنه کې به په کوریا ټاپو وزمه کې له سیاسي او ډیپلوماټیکې لارې د اټومي لانجې په هواري متمرکزه وي. د یمن امنیتي ځواکونو ویل دي چې پولیسو لږ تر لږه 15,000 مهاجرین په تیرو لسو ورځو کې نیول دي چې د هڅه یې کوله سعودي عربستان ته واوړي. چارواکو د چهارشنبه پر ورځ چې دغه مهاجرین چې زیاتره یې افریقایي هیوادونه دي د اډن د بندري ښار د پولیسو په مرکز کې ساتل سوي دي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورید.
تاسو
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې زلمی خلیلزاد وایي د وسلوالو طالبانو سره لا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدلو او تلپاتې اوربند د ټینګېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. د سولې عالي شورا وایي تمه یې دا ده چې نړیوالې هڅې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره پرانیزي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخلنی لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزادوی د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو او د افغانستان د خاورې څخه نورې نړۍ ته د ګواښونو د مخنیوي په برخو کې په بحثونو کې لومړني ګامونه اوچت شوي، خو پر دغو مسلو به هغه مهال پریکړه وشي چې د بین الافغاني خبرو او اوږدمهاله اوربند په ټینګېدو موافقه وشي. خاغلی خلیلزاد چې د سې شنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د څلور دېرش ولایتونو د افغان ځوانانو د استازو یو سلو شل کسیزې غونډې ته وینا کوله، وویل چې د ده د ماموریت هدف د امریکا په استازیتوب افغانانو سره د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته کول دي. تر څو د خاغلی خلیلزاد پر وینا نړۍ دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به ونه ګواښل شي.
برازي کار مو بحث با حکومت با گروپ های دیگه در افغانستان و باطل با شروع کردیم.
د دې کار لپاره ما د حکومت نور ډلو او طالبان سره خبرې پیل کړې دي چې د سولې یو موافقه په خوا پرمختګ وکړو او هغه بشپړ کړو
او ور نهایی بسازیم.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې طالبان سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو او افغانستان د خاورې څخه نور نړۍ ته د ګواښونو د مخنیوي پر مسلو بحثونو کې لومړني ګامونه اخیستل شوي، خو هغه ویل چې د بین الافغاني خبرو او ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربند ټینګېدو د مسلو په اړه څه پرمختګ نه دی شوی.
اما قدمای لازمه کې در قسمت صحبت بین افغانا
خو د بین الافغاني خبرو او د افغانانو ترمنځ د خبرو او په داخل کې د جګړې د پای ته رسیدلو په برخو کې لازم ګامونه نه دی اوچت شوی. همدارنګه د جګړې د پای ته رسیدلو او د یو تلپاتې او سرتاسري اوربند د ټینګېدو په برخه کې هم تر اوسه پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
د امریکا په سفارت کې دی غونډه ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې دا د افغانانو پورې اړه لري چې آیا غوی ټول په ګډه د سولې او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو بحثونو لاري حل موندي شي او کنه.
My government and my colleague Ambassador Khalilzad.
زما حکومت او زما همکار سفیر خلیلزاد ډیره هڅه کوي تر څو تاسو ته یو فرصت پیدا شي چې دغه سی پوښتنی به یو سم جواب ومومي. موږ غواړو چې تاسو دغه سی بحث لکه د طالبانو په څیر سره ولرئ. خدا خورا مهمه ده چې په دې حق له خپل منځو کې بحثونه ولرئ.
Among yourselves.
سفیر جان باس ویل چې دا ممکنه نه ده چې طالبان سره په خبرو کې چې تمه ده په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي ټول افغانان د خبرو په میز سره راټول شي. که سم سفیر جان باس په دې اړه ډېر څه ونه ویل، خو دا اونۍ په دوحه کې د وسلوالو طالبان سره د افغان حکومت او افغان سیاسینو د 250 کسیز ډلې خبرې په دې وځنډېدې چې طالبانو د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو دپاره ترتیب شوی لیست ډېر اوږد وګڼه او دې غونډې د ګډون کوونکو د شمېر په کمېدو یې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا په نړیواله کچه د افغانانو ترمنځ د پخلاینې سولې ټینګېدو په برخه کې حسي ستای او وایي چې په دې برخه کې یو څه کارونه هم شوي دي. د دغه شورا وایان جاوید احمد غپور امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې شورا هیله دا ده چې د هسي د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي.
طبیعي خبره ده چې د سولې خبرې اترې به یو سلسله ستونزې ولري، ولې د دې لپاره هلې ځلې روانې دي. ښه حتی همدا اوس پر څو ورځې وروسته د سولې مشورتي لویه جرګه ده تر څو ټول افغانان خپل نظریات منسجم کړي او هغه د افغانستان دولت ته وسپاري. نو هلې ځلې روانې دي، موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې د بین الافغاني مذاکرات او همدارنګه په افغانستان کې د سولې شاهدان وو.
خاغلی خلیلزاد او سفیر جان باس د سولې په مسله دا تازه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی سفیر خلیلزاد به سیمه او افغانستان ته خپل تازه سفر بلر کې سبا د پنځمې پورس په مسکو کې د افغانستان په حق له خپل روسي او چینی سیالانو سره په یو ځای راخیږي د غونډه کې ګډون وکړي. په کابل کې د روسي سفارت ویلي چې دغه خبرو هدف د افغانستان سولې ته د نړیوال ملاتړ جلبول دي. روسي کې د افغانستان په حق له د ځای راخیږي غونډې جوړېدو یو ورځ مخکې نن د چهارشنبې پورس په مسکو کې د نړیوال امنیت په اړه کلنۍ کانفرنس جوړ شوی چې د افغانستان په خاني جمهوریت سمیت کلزي سربیره د جمهوریت سیاسي او نومان محمد علي پتمر هم پکې ګډون کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان دولت وایي چې په راتلونکي جمعه به د افغانستان ملي شورا پرانیزي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ولسی جرګې له استازو سره په غونډه کې د ملي شورا پرانیستې ته تیاری ښودلی دی او وایي چې د هیواد د درېګونو قواوو د دریم رکن په بشپړولو سره به د خلکو ږغ د ملت د شریکانو او د ټولې نړۍ خلکو ته ورسیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال حکمت سروش رپورت.
د افغانستان د پارلماني چارو وزارت وایي چې د ملي شورا پرانیستې ته تیاری نیولی او ټاکل شوی راتلونکي جمعه د ملي شورا ولسمه دوره پرانیستل سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ د ولسی جرګې د یو شمیر بریالیو استاو سره په کتنه کې ویلي چې په نږدې ورځو کې به ملي شورا پرانیزي.
پیشنهادتان دایی که وکلای باقی مانده کابل، میدان وردک و کوچه نهایی شوه، مطلق بجای است، ما امرایتان در یک صف قرار دارم. من میخوایم دوست شخصی فرد فرد هر وکیل باشم و دوست جمعی کل اولوسی جرگی افغانستان و مشران جرگی افغانستان.
در ملی شورا در پرانیست خبر داس محل کیجی چلا هم در کابل پا گردون در یو شمیر ولایتون و نهایی پایلی ندی اعلان سوی. در تاکون خپلواک کمیسون چنین یه نجدی نیوی در اولوسی جرگی استازو تا وسیق کلیکون ورکرل وایی در پاتو ولایتون و پایلی در شکایتون و لکمیسون سردی او هر وقت چه در کمیسون پریکر وکری دوی بای پایلی اعلان کری.
دا چې حکومت تصمیم لري چې پارلمان نوې پارلمان پرانیزي، په دې برخه کې د اساسي قانون، د ټاکنو د قانون او نور وضعي قوانین چې په هیواد کې موجود دي دغه مطابق موږ د حکومت سره په دې برخه کې موافق یو. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیله او امید ده چې موږ په راتلونکي کې هر څه چې ژر ممکن وي د پاتې ولایتونو نهایي نتایج هم اعلان کړو.
بریالی سوی وکیلان وایی چه ملی شورا باید پرانیستل سی.
ولسمشر دی پارلمانی چارو دی وزیر قول باندې چې مال ستر محکمی سرم خبری وکه او دی قانون باندې دی سار دی کمیسیون لغر و سرمیم خبری وکه ولی دا کم غیر قانونی قدم نده سی بمپورته کیگی.
بلخوا د حقوقي چارو پوهان وایي چې ملي شورا باید د ولسي جرګې له پوره غړو سره پرانیستل سي او نیمګړې پرانیسته یې له قانون سره په ټکر کې ده.
دا له هغه حقوقي مشروعیت نه چې اساسي قانون تعریف کړی ده له دنه به برخورداره نه اوسي او دا به په راتلونکي کې یوه نیمګړې ولسي جرګه اوسي، لکه څنګه چې موږ دا تر اوسه لرو. د موږ ولسي جرګه چې دغه تیره ولسي جرګه وه حدود د درې نیم کالو شاوخوا یې په غیر مشروع توګه د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې سره په ټکر کې قانون جوړ که او کار یې وکړ.
په ورته وخت کې د کابل په ګډون د یو شمېر هغه ولایتونو نماندان چې لا نهایي پایلې نه دي اعلان سوي د ملي شورا پر پرانیسته اعتراض کوي او وایي چې ولسي جرګه باید د ټولو ولایتونو د استازو په ګډون پرانیستل سي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ننګرهار شیرزادو او خوګیانو کې د طالبانو او داعش ډلې د جګړو په وجه په تیرو دوو ورځو کې څلور سوه کورنۍ کډوالې سوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
په شیرزادو او خوګیانو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د تازه جګړې دوه ورځې کېږي، خو سلګونو ځایي خلکو د جنگ له سیمې کډې کړې او څه لا په تیښته دي. د ننګرهار د کډوالو اداروي تیر دوه ورځو کې تر څلور سوه ډېر کورنۍ خپل مینې پریښې او خوندي سیمو ته راوتلې دي. ګڼ شمېر کډوال چې په موټرو کې د خپلو کورونو لږ وسایل اچولي وو، ډېرو یې ویل له جګړې راووتل خو لا معلومه نه ده چې چېرته لاړ شي.
ټول خلک را په کډه شو، نور وخت نه تېرېدلو. موږ هم خلک یو، بس دا خور لمپانه راوړله، موږ به چېرته لاړ شو؟ څوک بس همداسې ماشومان یې راوایسته، پیاده څوک راووته او موږ دغه ډاډسن نن پیدا کړه، لږ لږ سامان هم راوخستلو، بس دغه دې راووتل.
اول ته وسم جنگ وو،
نو جګړه سبا درې بجې شروع شوله، نو بیا په پاته نور پوه نه شو.
دوی وایي ډک کورونه تې پاتې شوي او حکومت او خیریه ادارې دې له دوی سره مرسته وکړي.
حکومت نه دا غواړو چې بس لکه موږ زحمت وکړي، موږ سره مرسته وکړي، د موږ سره لکه امداد وکړي، راشي لکه مکیکا چخ کړي چې موږ کې څوک ګناه ده، لکه څه کیسورم دی، لکه داسې بد حالات په موږ روانې ده، خو څه ګناهګار یو.
د ننګرهار د والی ویانتا الله خوګیانی وای په خوګیانو او شیرزادو کې د داعش او طالبانو ترمنځ له جګړې کډوالو کورنیو ته مرستې ورسی.
ترڅو منو او هغه کورنۍ چې بزی شوي غو ته نغدي د خوراکیتو کونورو مرستې ترسره شي، موږ یو عادت چمتووالی ونیولو د مرستو رسولې عملا به سروې ترسره کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ته مستحقي وشمیرل شي، بیړنۍ مرستې به ترسره شي.
هغه وایي زر ده چې په سیمه کې د دواړو ډلو په ځپلو پسې پوځي عملیاتو کې د خوګیانو په وزیرو کې خولې نږدې یو کال راهیسې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ وخت نا وخت جګړې تودیدلې، خو په شیرزادو کې د حکومت د دغه مخالف وسلوالون ختل تازه دي او چارواکي وایي د سیمو د امن کېدو لپاره لاس په کار کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د دایرولو کمیسون وایي چې د لوی جرګې لپاره ټول لوجستیکي او تخنیکی بندوبست سوی دی. د دې جرګې د کمیسون مشر او مرستیال په هغو سیاسونو او انتخاباتي ټیمونو چې له لوی جرګې سره یې مقاطعه اعلان کړې، غږ وکړ چې جرګه د سولې ده او باید پکې برخه واخیستل سي. په دې باره کې رحیم ګلزاروان رپورټ لري.
د پولیټکنیک په انګړ کې د لوی جرګې تالار د بلې اونۍ لوی جرګې ته له تیاریو شین او تور زرغون بیرغ او د سولې په شعارونو مزین شوی دی. دا تالار براتلون کې دوشنبه د شاوخوا 2500 غړو کوربوي. جرګه به څلور ورځې وغځیږي. د امنیتي تدابیرو ترڅنګ لوجستیکي او تخنیکی تدابیر هم ورته نیول شوي دي. د 15 ملي کټګوریو استازي د ولایتونو نه منتخب استازو سره جرګې ته غوره شوي. لږ تر لږه 10 په سلو کې ښځې غړیتوب لري. د جرګې د دایرولو کمیسون له هغو ټاکنیزو ټیمونو چې پریکړې ورسره اعلان کړی غوښتي چې پکې برخه واخلي.
دا جرګه کومه حکومتي جرګه نه ده، یو ولسی جرګه ده. د افغانانو نمائندګي کوي، نو موږ هیله مند یو چې هم سیاسي ګډون وکړي او هم همدارنګه د حزب مشران ګډون وکړي، هم جهادي شخصیتونه ګډون وکړي، ترڅو په یو صف کې ودرېږو او ترڅو جنگ ته نه وایو او د سولې لپاره کوټلې ګامونه واخلو او مټې راون غاړو.
له مخالفتونو سره سره ولسمشر غنی د جرګې د دایرولو ویلي. پرون د جرګې تالار ته ورغلی وو. وی ویل دا جرګه به د سولې حدود او جهت واضح او بحث متمرکز کړي، د سولې د پروسې حدود به ترسیم کړي. ولسمشر ویلي لویه جرګه د شخص نه بلکې د نظام او وصل جرګه ده. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم دې جرګې ته ورغلی وو. ویلي دي چې د قطعي ملاتړ ماموریت د لویې جرګې دایرولو لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. دا جرګه د اجرایي رئیس په ګډون د حنیف اتمر ټاکنیز ټیم او نورو ټاکنیزو ټیمونو هم رد کړی ده.
اوس مهال د جرګې تدویر ته اړتیا نشته او دا مصارف بې ځای دي. جرګه فرد محوري ده او دا تشویشونه هم د سیاسي مطرحو ګوندونو سره شته چې جرګه کمپاینی ده.
خو د لوی جرګې غړي بیا وایي له جرګې سره مخالفت له سولې سره مخالفت دی. سولې سره مخالفت د جګړې په معنا دی.
نو دا کسان چې مخالفت کوي دوی د خپل مخالفت نه کوي، که مخالفت هم کوي ولس د سولې تګې ده، ولس خامخا سوله غواړي. نو دوی مخالفتونه به ځای نه نیسي او من حیث یو عالم دوی ته وایم چې راځي ټوله په یو لاس د سولې اواز اوچت کړو او نور د جنګونو د بې ځای مخالفتونه بند کړو.
د ولسمشۍ د ځینو ټاکنیزو ټیمونو له پریکون سره او د دې جرګې سره د مخالفت باوجود هم د لویې مشورتي جرګې لپاره تیاری روان دي. دغه جرګه به د اپریل په 9 یعنی راتلونکې دوشنبه ورځ دایره شي. افغان ولس په افغان حکومت ته د سولې په تړاو مشورې ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې 10 میلیونه ډالر ځانګړي سوي چې د دوی د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره مصرف سي. نور تفصیل زموږ د خبریال لیمینیازی په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي چې د ولسی تړون پروګرام له مخې د افغانستان کوچیانو ته 10 میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې د 15 کلونو په موده کې به مصرف شي. د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د ځواب ورکولو په ناسته کې خبریالانو ته وویل چې د احصایې ملي ادارې د سروې له مخې کوچیان د افغانستان هغه برخه وګړي دي چې په ډیر فقر او غربت کې ژوند کوي. ښاغلي کریمی وویل چې د دغې مرستې له لارې به 15,000 کوچیانو ته د کار زمینه هم برابره شي.
متاسفانه سروې کې د یو آخر ریاست محترمې
متاسفانه کومه سروې چې د احصایې ادارې کړې وه ډیری غربت او فقر په کوچیانو کې وه. موږ کوچیانو ته 15 کلن پلان برابر کړی چې د ولسی تړون په پروګرام کې 10 میلیونه ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده او کومې اړتیاوې چې لري غواړو هغه رفع شي.
و د چیجان پنج سال بخیر ضرورت هایی را که دارن توسط خودشون تلاش خواهیم کرد که مرفوع بسازیم.
خاغلی کریمی وویل چې ولسی تړون پروګرام له لارې به د کوچیانو 902 شوراګانې جوړې شي چې له مخې به د کوچیانو په ستونزو حل لارو یې غور وشي. د کوچیانو د چارو د سمون رئیس حبیب الرحمن که څه هم د کوچیانو د وضعیت له خوالي خبر ورکوي، خو وایي د کوچیانو د انسجام او همغږۍ لپاره مناسب اقدامات نه دي شوي.
کوچای قشر د تاریخ په اوږدو کې که د افغانستان هر برخه کې خدمات وړاندې کړي او د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ستون فقرات حیثیت درلودلی ده، خو متاسفانه د دوی د انسجام او همغږۍ لپاره مناسب اقدامات نه دي سوي. کوچي قشر سره د تاریخ په اوږدو کې دا یعنی که مبالغه ونه کم دوی سره یو نوه خیانت سوی ده او دا کار باید نوی سوی.
د کلیو د پراختیا وزارت په داسې حال کې د کوچیانو ژوند کې د بدلون لپاره هڅې کوي چې لا هم د افغانستان اکثریت کوچیان د ژوند له لومړنۍ واسانتیا او بې برخې دي. کوچیان ډیری وخت د مالونو د څرځایونو، روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو د کموالي یا نشتوالي له امله شکایت لري. د زورواکو لخوا د څرځایونو او اوسېدو د ځای غصب له هغه ستونزه ده چې کوچیان ورسره د کلونو راهیسې مخ دي. له دې سربیره د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی ملت ته د حکومت د ځواب ورکولو په ناسته کې دا هم وویل چې دا مهال د افغانستان 55.3% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. ښاغلی کریمی وویل هڅه کیږي تر 2030 کاله پورې به د افغانستان ټول خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري.
په دې کې 3,615 پروژې ده د صحي څښلو اوبه چې په دې کې به شبکې هم وي، نظر په جغرافیایي شرایطو دی، کویان به هم وي. موږ په پلان کې نیولی دي چې هزینه هم چې دي تر 80 میلیارد څخه پورته د دې به بودیجه به ورته مصرف کیږي پرې، او 4.4 میلیونه د دغه پروژې له تطبیق څخه به وروسته دوی د صحي اوبو څخه مستفید شي.
په افغانستان کې دا مهال 50% خلک په داسې حال کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس هره ورځ 20 ماشومان د نس ناست یا اسهالاتو له امله مړه کیږي. تیر کال د افغانستان 20 ولایتونه هم له سختې وچکالۍ سره مخ شوي وو چې د څښاک پاکو اوبو ته یې د خلکو لاسرسی محدود کړی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او د هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په مکسیکو باندې له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې امریکا ته یې د هغو کډوالو په منع کولو کې جدي اقدامات نه دي کړي چې په امریکا کې د سیاسي پناه په لټه کې دي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي نه یوازې دا چې مکسیکو د دغو کډوالو په منع کولو کې جدي اقدامات نه دي کړي، بلکې په دې وروستیو ورځو کې د هغه ملک عسکرو په سرحد کې په امریکایي عسکرو پسې ټوپک هم روچت کړی دی. هغه وایي چې مکسیکو باید د خلکو په منع کولو کې دې ته متوجه وسي چې موږ به مجبور شي د سرحد هغه برخه بنده کړو چې دغه کډوال پرې راځي، او هم به سرحد ته نظامیان واستو. هغه وایي چې د مخدره موادو قاچاقبران وسلې لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د مکسیکو عسکرو زموږ د ملي ګارډ په عسکرو پسې ټوپک بې له کومې لته روچت کړی دی، او دا ممکن په سرحد کې د مخدره موادو د قاچاقبران دوی تاکتیک برخه وي. ښاغلی ټرمپ وایي دا به ښه وي چې بیا دغه شان پېښه تکرار نه شي، موږ سرحد ته د خپلو وسلوالو قواو افراد استو. د امریکا او د مکسیکو ترمنځ تشنج د اپریل د میاشتې په 14 هغه وخت پیل شو چې د مکسیکو عسکرو یو شمیر امریکایي عسکر د ټوپک په زور تلاشي او زندانی کړل. هغوی دغه کار اشتباه هم د دې دپاره کړی و چې ګمان یې کوو چې دا د هغوی خاوره ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د عسکرو ترمنځ لنډو خبرو نه وروسته عسکر خوشي شوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو او د امریکا په وزارت کې د کډوالو د کنټرول دپاره د ملي ګارډ د 100 عسکرو ځای په ځای کولو هدایت هم ورکړی دی.
د دغو کډوالو ډېرې د ګواتیمالا، السلوادور او هندوراس دي چې د مکسیکو له لارې امریکا ته راځي. د امریکا جمهور رئیس زلې د خبرداري ورکړې چې د مکسیکو سره خپل سرحد تړي، مګر هغه د دیموکراتانو او د یو شمیر جمهور غوښتونکو او د سوداګرو د مخالفت له کبله د خبرداري ځنډولې ده. دا سی ویل کی چې د سرحد بندیدل به د امریکا او د مکسیکو ترمنځ پر وس کې یو شپږ میلیارډ ډالر تجارت اخلال کاندي. هغه وایي کچره مکسیکو د یو کال په موده کې دغه کارونه کړ، نو هغه به د موټرو تعرفه زیاته کړي او کاغي هم کارونه کړ، نو بیا به سرحد اوتړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو ریدونکو، تیر اونۍ د رابرت مولر د سانسور سوي رپورت تر خپرېدو وروسته د جمهوري ریاست لپاره د یو شمیر ولاړو دیموکراتانو په ګډون مخالفت دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو غوښتنه کوي، خو په مجموع کې دیموکراتان په دې مسئلې باندې او له واک څخه د هغه د لرې کېدو د اوږدې او جنجالي پروسې په برخه کې ظاهرا سره ویشل سوي دي. نورحال په دې رپورت کې واوري.
د جمهوری ریاست دیموکراته کاندیدا الیزابت وارن چې په نیو همشیر او ماساچوستس کې کمپاین کوي، د جمهور رئیس ترامپ د مخزه کې دوه غوښتنه کوي.
امریکا داسې یو هیواد نه دی چې خلک وایي خیر دی چې د امریکا جمهور رئیس زموږ په هیواد کې د بهرنی برید او یا هم خپل د جمهور رئیس د ناسم رفتار په اړه د تحقیقاتو مخه نیسي.
خو د جمهوری ریاست بل کاندیدا او د انډیانا د ساوت باند خاروال پیټ بوتچیج د دې کار ډیر پلوین نه دی.
I think that Congress needs to make that
فکر کوم دا پریکړه په کانګرس پورې اړه لري، او زه فکر کوم هغه ممکن د دې کار سزاوار وي، خو زه د کانګرس غړی نه یم او د 2020 کال د ټاکنو کاندید یم. نو زما تمرکز دا دی چې هغه ته په ټاکنو کې ماته ورکړم.
یو شمیر تحلیلګران وایي د کانګرس د اساسو د مجلس مشره نانسی پلوسی اوس مهال له مؤاخذه کېدو سره مخالفه ده، او غوره ګڼي چې جمهور رئیس او حکومت یې د کانګرس د استماعي غونډو له لارې ځواب ویونکي واوسي.
هغه یعنې میرمن پلوسی داسې احساس کوي چې که د مؤاخذه کېدو اقدام وشي، نو نه یوازې باید د مؤاخذه کېدو لپاره پیاوړي اسناد موجود وي، بلکې د دې کار لپاره پر دیموکراتانو سربیره د جمهوري غوښتونکو موافقه هم ترلاسه شي.
خو د کالیفورنیا استازی آدم شیف وی دیموکراتان اوس هم په دې مسله د نظر اختلاف لري.
آیا دا د هیواد په ګټه ده چې د مؤاخذه کېدو لپاره اقدام وشي؟ ځکه د دې کار نه کول دا پیغام ورکوي چې ګواکې دغه مقام له پښتنې مبارا دی. او که آیا دا د هیواد په ګټه ده چې د مؤاخذه کېدو اقدام ونه شي، هغه څه چې موږ پوهیږو په سنا کې به بریالي نه وي، ځکه جمهوریت غوښتونکي رهبري په خپل کار په سمه توګه ونه کړي.
کارپوهان وایي آن هغه دیموکراتان چې د مؤاخذه کېدو پلویان هم دي، په دې نظر دي چې دا یوه اوږده او خطرناکه سیاسي پروسه ده.
که د مؤاخذه کېدو لپاره اقدام هم وشي چې تاسې د 2019 کال په پای کې او یا د 2020 کال پیل یې ګڼئ، دا خپله مشکلات رامنځته کوي، ځکه د یوه جمهور رئیس د لرې کېدو لپاره بله لاره هم شته چې هغه انتخابات دي.
جمهور رئیس ترامپ په ټویټر پر دیموکراتانو انتقاد کړی او خبریالانو ته ویلي چې دی د مؤاخذه کېدو په اړه آن ډېره لږ اندېښنه هم نه لري. حتی که دیموکراتان مؤاخذه کېدل وځنډوي، داسې ښکاري چې د مولر راپور به د 2020 کال په ټاکنو کې د دیموکراتانو د کمپاین مهمه برخه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.